په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو په زنوري اس نوري د سات په خبرونو کوم. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد مولوی عبدالکبیر ته د ریاست الوزرا د چارو سپارل د حکومت ولی و عادي چارو بلل ویل چې څوک دې په دې اړه د تشویشونو د خبرېدو او تبلیغاتو هڅه نه کوي او نه دې هم هیوادوال کومه اندېښنه ولري. ښاغلی مجاهد دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې له دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده لخوا د ملا محمد حسن اخوند لرې کېدو او پر ځای د مولوی عبدالکبیر د ټاکل کېدو راپورونه ورکړي وو. خاغلی مجاهد پر خپل ټویټر پانه کلی چې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند معالجه او استراحت په منظور د اعلان وخت لپاره په کندهار کې د یو زیاته ویل دی لپاره چې د ریاست الوزرا د مقام کارونه له خند او زن سره مخ نشي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر به د کفیل په توګه کارونه مخته وړي. مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او وروستۍ ځلې هم د سیشن بي په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې روزا اوتنبایوا سره ولیدل. د پاکستان حکومت او پوځ ویلي دي چې هغه کسان به په پوځي محکمو کې محاکمه شي چې تېرې اونۍ د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو او دولتي ملکیتونو حملې کړې دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون چې یو خپلواکه اداره ده وایي چې له ملکیانو باید په هیڅ ډول په پوځي محاکمو کې تحقیقات ونه شي. بل لورته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان پرون د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره ISI تورنه کړه چې تیره اونۍ د ترنیولو وروسته د مظاهرو پر مهال په ډزو او د اور اچولو په پیښو کې لاس درلود. عمران خان ادا کوي چې په دې برخه کې له ده سره اسناد شته. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی د پټروی توغندیو دفاعي سیستم چې د اوکراین لخوا کارول کېږي احتمال لري چې د روسیې په برید کې یو څه زیانمن شوی وي. دا خبره دو امریکایي چارواکو پرون چهارشنبه وکړه. خو ویل داسې نه ښکاري چې دغه سیستم به ویجاړ شوی وي. د پټرویټ سیستم یو له هغو پرمختللو هوایي دفاعي واحدونو څخه دی چې لویدیز اوکراین ته ورکړی تر څو د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې له دې هیواد سره مرسته وکړي. روسیه په دغه هوایي بریدونو کې د اوکراین زیربناوې د برېښنا تاسیسات او نور ځایونه په نښه کړي دي. یو امریکایي چارواک د نوم نه ښودلو په شرط د لومړنیو معلوماتو پر استناد ویلي چې واشنګټن او کیف لا د مخه د دغه سیستم د ترمیم پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ترکیه د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې په وروستیو د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو کې چې د مې په 14 ترسره شول د رای پاڼو زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې خپلې کړې. د خلکو جمهوري غوښتونکي ګوند چې یو سیکولارستي ګوند دی مرستیال محرم عقیق وویل د رایو په هر صندوق کې بې نظمۍ د یوې غلطې شمېرل شوې رایو څخه نیولې تر سلګونو رایو پورې وې. هغه ویل چې ګوندې پر رسمي ډول په ټول هیواد کې د ولسمشري ټاکنو لپاره د 2209 صندوقونو رایو او د پارلماني رایو لپاره د 4815 صندوقونو په اړه اعتراضونه راپورته کړي دي. د ولسمشري لپاره انتخابات به د مای په 28مه بیا ترسره کیږي. ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه مهم سیال کمال کلیچدار اوغلو به په دغو انتخاباتو کې سره سیالي کوي. او نن د کرکټ د زرغون جام پایلو به دا د 50 اورونو مسابقه د پامیر لیجندز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمن د خوست په لوبغالي کې پایل شو. په دې تورنمنټ کې چې نږدې 3 اونۍ مخکې پایل شو د څلورو ټیمونو ترمنځ 12 مسابقې وشوې. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې دا سیالۍ د راتلونکي آسیایي او نړیوال جام لوبو د چمتووالي په هدف پیل کړي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام اتباندی و بجیدی د ځوان فکر پروګرام دی سفری د سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قربانی نن په خبرونه کې په ترکی کې د میمیاشتې پر انتخاباتو خبرې کوو دا چې په تیر ورځ یک شنبه د می په 14مه د ترکی خلکو په ولسمشریز او پارلماني انتخاباتو کې خپل رای وکړولې او دغه شمیر چې لا 15 میلیون نو چې څه باندې 2 میلیونه وګړي رای وکړولې اغیز په هغه افغانانو باندې چې په دغه هیواد کې ژوند کوي سببوي همدارنګه په دې به هم خبري وکړو دا چې دغه انتخابات په ترکیه کې تر سره کیږي د اردغان دغه قدرت چې په تیرو 12 سیزو کې تر لاسه کړی و د پایټک کېګ دی وکنه همدارنګه هغه پالیسیان چې دغه دوو کاندیدانو په خپلو ویناو کې درلودلې د مهاجرینو لپاره د کډوالو لپاره په ځنګړې ډول د افغانانو لپاره چې هلته میشتي څوي او هغه افغانان چې هلته اوسیږي تر اوسه پورې دوی څه توقع لري او دوی د کم یو راتګ ته خوشاله دي په دغه انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په شمول باندې یو بل کاندید چې کمال اوغلو نومیږي د دې مهم سیال و د شو د دې دواړو غوښتنو هم درنګ قوانین او هم درنګ د دوی وړاندوینې د مهاجرینو په اړه څه دي او د افغانانو سره به برخورد سوي او افغانان کوم یو ته خوشاله دي چې دغه هیواد ولس مشرشینن په دې پروګرام کې پری خبري کوي د ترکین سره میلمانه شته او د دوی نظر به هم پری واخلو په ترکیه کې میشت افغان سوداګر عبدالجبار صفید سره په ترکیه کې په پانتون کې د ډاکټر محصل محمد امین عبدالرحیم زی او همدارنګه په ترکیه کې بل میشت افغان کډوال شکی په صفای د درې ور سره په خبرونه کې دی په پل کې به محمد امین ته ورشو امین صاحب که تاسو راته وای دغه انتخابات چې د تیر یک شنبه پورې باندې په ترکیه کې تر سره شول ستاسي وړاندوینه څه ده هغه څه چې موږ درلودل کېده شي چې رجب طیب اردوغان بیرته واک ته ورسیږي او هغه وړاندوینه چې شوې ده دا مخ کې ده ستاسي پان باندې هغه افغان کډوال چې هلته دي دوی کمال ته خوشاله دي کې رجب طیب اردوغان ته خوشاله دي کم یو مخ کې شي
سلامونه تاسو ته درنو او رودونکو ته مو واکن د تیرې یک شنبه پر ورځ باندې انتخاباتو سو د زیاترو هیوادوالو دا تمه یا توقع ولا سي اردوغان مبرنده وي خو متاسفانه دا رای سي دي ټاکنې اوس د دویم پړاو ته وتلې پاتې وشتم د همدغې میاشت باندې بیا سر نه ترسره کیږي دا افغانان زیاتره وخت تر ډېره حده پورې د اردوغان ته خوشاله دي ځکه چې د هغې دغه کوم پلانونه استراتیژي د مهاجرینو لپاره دومره ډېرې سختې نه دي یعنی دوی وایي که هغه مهاجرین چې دلته کوم سرمایه ګزاران دي یا دلته اوسیږي دومره ډېر جدي نه دي نیولی خو د دې مخالف څه کوم د بیا د کمال کلجدار ولوس نومیږي هغه تر ډېره حده پورې د مهاجرو ډېر سخت سره دی یعنی نه غواړي چې دلته مهاجر اوسیږي په ترکیه کې هغه په خپلو ټاکنیو کمپاینونو کې داسې ویلي وو که زه چېرته واک ته ورسېدلم نو ټول مهاجر به دلته څخه وباسم خپل هیوادونو ته به لیږم نو په دې وجه هم دلته افغان سوداګر او نور خلکو یو نیم سمه گزاریانې کړي دي او دوی ته تر ډېره پورې خوشاله دي چې اردوغان بیرته ولسمشر شي تر څو دوی دلته خوندي پاتې شي د دوی دغه سرمایه ګزاري یا کم نیم کارونه شروع کړي دي نو دوی تر ډېره حده پورې اردوغان ته خوشاله دي
عبدالرحیم صاحب که دا راته وایي افغانان تاسو یادونه وکړه چې اردوغان ته ځکه خوشاله کې چې هغه پالیسیان یو څه ښې دي د مهاجر په برخه کې خو په دې وروستیو کې چېرته وګورو هغه افغان مهاجر چې په قاچاقي ډول باندې ترکیې ته تللي دي دوی بیرته افغانستان ته وړل کېږي په زلونو باندې تیارې له ترکیې نه ځي په افغانستان کې په کابل کې ښکته کېږي او دا مهاجر چې په سختي باندې د ایران د لارو نه تللي دي هغوی دوی بیرته افغانستان ته لیږي دوی بیا کم یو څه خوشحاله دي هغوی چې په قاچاقي اوسیږي
او دوی هم تر ډېره حده پورې اردوغان ته خوشاله دي ځکه چې په دغه تیرو میاشتو کې اردوغان خپل زیاتره مهاجرین د ترکیه څخه وسړل دا د ترکیه خلکو ته دی خو دلته زه به هم یعنی افغان مهاجرین یا سوریه یا نور هیوادونو څخه راغلي دي زه دوی هم خپل هیوادونو ته سلام یعنی لیږم به نو تر ډېره حده پورې هلته خپل وطندارانو هغه ځان سره حاصل کړو واکن اردوغان هم غواړي د مهاجرینو خو ته ولې د خپل هیوادونو ته خو دلته چې کوم مهاجر دي دوی تر ډېره حده پورې اردوغان ته خوشاله دي دوی بیرته اکثر تر اسیا او واک تر لاسه کی تر څو دوی ژوند ته لږ خوندې پاتې شي نو اردوغان زه مطمئنه یم چې بیرته اقتدار ته ورسیږي دا پالیسیان به بیرته لږ څه نرم کړي د مهاجرینو په وړاندې او ځکه دا لږ مخکې لږ څه تنخوې سیاست غوره کړو د مهاجرینو په وجه خپلو هیوادوالو ته دا ثابته کړي دا هم نه غواړي دلته مهاجر په غیر قانوني کوم الله رسول راغلي پاتې شي.
عبدالرحیم زه سپتا سیادونه وکړه چې دغه وستل چې د افغانانو وایي چې په قاچاقي ډول ورغلي د دوی وستل او د دوی شړل یو ډول خودنه و د اردوغان له خوا خپل هیوادوالو ته چې د هم غوړي چې مهاجرین په ترکیه کې پاتنی شي ولی دغه دوه کاندیدان د مهاجر پر ضد د سپالستیان غوړه کړی دی او هڅه کوي چې مهاجر له دې هیواد وباسي آیا داسې غیر قانوني کړنی هلت مهاجرین تر سره کړی دی یا داسې کمبل څه شوې دي چې داخلك او سیاستوال نه غوړي چې مهاجر په دې هواد کې پات شي
تر دې هغه په دا یو لسیز نه را پدې خواته افغان کډوال یو سره څنګه سوریه دې زیات بل ترغلي په ترکیه کې مش شوی دي او دا د سبب سوې دا چې دې زیاتره یعنی بعضی ترکان د خپل کارونو څخه کارونو ته ډېر سره ستګي ونی کې نه دوی دوی په ځای ګمارل شوی دي ځکه خارجيان ته په ډېر کم اندازې سره کم پیسو سره کار کوي او ترکان هغه کارونه کوم دی په کومه د زو سره نه کوي پیسې سره نو زیاتره وخت د ترکی تجاران یا دکاندارانو څوکي د ترجیح ور کوي یو خارجي ځان سره وخت لپاره کم ما سره ورته کارو کوي یا ولته دا کېدلی شي او بل ولته واکن داسې د سیدل ته افغانانو د سوریانو په شمول سره استانبول او انکاره کې ډېر ځاتې غیر قانوني کړنې وکړلې دلته غیر قانوني کارونه وکړل یو مثال کوي چې تاسو ته وایم په ترکیه اټندا ول سوال کې تیر میاشت یو نیمه میاشت مخکې یو په یو کور کې 15 افغان کډوال ته په حق رسیدلی ول د چاکو په واسطه نو بیا دا و ترکیه دولت دا ثابت کړل چې دا خپل افغانانو یې وژلی ول نو په تاغه چې تاغه سي کړنې دي غیر قانوني کړنې دي دا به ثابت کړي د تورځي چې ترکیه د مهاجرینو په اړه کې سخت خبرګونه وخی او دوی تر ډیره د پوری اجازه ورنه کړل ته اوسې غیر قانوني کارونه او رسکم راغلي دي نو دا شنه لټ کېدلی شي
مننه کور ودان عبدالرحیم زای سپتا صبر تر وګرځم صفای سپتا ستر اعظم تاسو په ترکیه کې افغان سوداګر یاست هلته کاروبار کوي په ټوله کې سوداګر او هغه کسان چې هلته په د کار په ویزو باندې د هیواد زیو کار کوي هغه د کم یو کاندید طرفدار دي چې هغه وخت ورسیږي
بسم الله الرحمن الرحیم خورجان تاسو او محترم ملمنو ته اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم بالکل د افغانستان سره خصوصا د تجارت او بزنس برخه کې ترکیه سره خو تجارت روان دي د صادراتو برخه کې هم او د وارداتو برخه کې هم او الته مشت په څوک سم افغانان دي یو هغه افغانان دي چې هغه الته پاسپورتونه غستي اولته د 1699 تقریبا 2 کلونو الته مشتي الته ژوند لري اولته سرمایه گذاری کړي دا خپل د تابعیت غستي دویم هغه لکه مخکې چې ورور عبدالرحیم زیسه باغیم په باسو کې چې قاچاقي خلک تلي اولته کار کوي او دریم تجارتی مسائل دي چې دا غسر اړي کې لري او د ترکی سره کاروبار لري په دری وړو برخو کې اکثر افغانان چلته یا د نور ملکونو نه لکه د دوبی نه سعودي نه د جرمني نه لندن نه روسي نه اوس افغانان راځي په ترکیه کې هلته خپل سرمایه گذاري کوي او پاسپورتونه اخلي چې د غوی د اولاد لپاره یا د ژوند د پتیرولو لپاره هلته دوی لپاره اوس زمينه برابر شوی او په نور نړۍ نه خوشاله دي دا هم حالت وو سپورې خلک راځي د دوی هغه کم د دواړو کاندیدانو مسایل چې د دوی هدف څو په کمپاین کې د کمپاین د مشن څو نو دواړو ډیر تفاوت لرو اردوغان د خپل اقتصادي حمایه پالیسی په خاطر باندې خصوصا چې باید سرمایداران ترکیه ته راشي او په دغه ملک سرمایه گذاری وکړي چې تقریبا مخکې 2.5 لک ډالر چې باید پاسپورت یې اغسته و او اوس تقریبا 4 لک تر 15 لک پورې ورسېدل چې 500,000 ډالر باید سرمایه گذاری وکړي هغه ته باید پاسپورت ورکړ شي. نو هغه کې خلکو سرمایه گذاری کوله دا ډیرو خلکو سرمایه گذاری وکړه پاسپورټونه واغس پیسې راوړي ترکیه ته د دې مقابل چې هغه کمال غلو او هغه ځکه په هر کمپین کې یو نفر یو نظر ورکي او د ده په خوا کې بل نفر مجبور دی چې د هغې هغه منفي او بعضې باسونه وکړي تر څو د خلکو رایې لاسته راوړي. نو هغې مطلق دغه د مهاجرت او دغه بعضې د خلکو چې هلته لکه مخکې چې خبره پرې وشوله چې د ترکیې د خلکو د کار ځای لکه سوریه د افغانستان یا د نورو خلکو نیولی چې دا به بیرته واپس لیږي او دې باندې جدي یعنی تر دې پورې چې مهاجرینو ته یا خصوصا هغه خلکو ته چې هغوی هلته کار کوي هغوی ته جواب ورکړی او مطلق دې باندې دوی ته اختار ورکړو چې تاسو به بیرته لیږو. نو دواړو تفاوت د افغانستان اکثره خلک چې په هغې ځای کې مخکې هم جلسې وي په هغې وخت کې زالته وم چې د اکثره د سیاسي او د دوی د نمایندګانو سره لیدل ټول افغانان دې ته علاقمند چې اردوغان راشي او دوی باندې خوشاله او د دبل د مخالف د هغې سخته پالیسي وو او غوښتلې او د مرام ده چې باید راوځي. نو هغې ته بیخي تقریبا په سلو کې شاید 1% خلک هغې ته د هغې ملاتړ کولې ټولو د دوی ملاتړ کوو خو زه بیا هم وایم چې دومره به دیرې وخت نه وي چې سړی وویرېږي او چې مشکلات ایجاد کړي د افغانانو دپاره ځکه دا د انتخاباتو پالیسیانې دي بیا قانونونه هلته جوړ شوي دي بیا قانون تغیر چې خو دا وخت زمان نیسي ولې په انتخاباتو کمپینونو کې مجبور مثبت او منفي اوسي. نو په دې لحاظ د دواړو د ماجرو په لحاظ باندې د دوی لپاره منفي او مثبت اغه پیامونه لرل چې دې کې بعض خلکو تشویش لرو دوم
صفای صاحب کدام را توي تاسو کاروبار کوي په ټوله کې هغه افغانان چې ترکی سره د تجارت په برخه کې دوی حالت صادرات لري او واردات ورنه لري دوی څومره سرمایه گزاریانې کړې دي او ستاسو په باندې کې چرته یو څوک وغواړي له افغانستانه بهر سرمایه گزاري وکړي یا ترکیه مناسب ځای ده؟
په نړۍ کې څو حالات دي. افغانان په دوه برخو کې چې هلته د ژوند کولو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې دي ځکه په ډېره اسانه طریقه باندې ما تاسو ته مخکې ویل چې هم پاسپورټ ورکوي بل دا ده چې هلته تقریبا د اسلام چې موږ د افغانان ټول مسلمانان دي د اسلامي له نظره هلته د هغوی دپاره د مسجد او د تعلیم او د هر څه سهولتونه شته دی. اکثره زمونږ هم د دوبۍ کې چې دوستانو هلته ډېر د دوی ژوند چې وي یا د دوی کورنۍ چې وي هغه د مشکلاتو سره اخته وي په سعودي کې وي د مشکلاتو سره اخته وي هغوی راغلي اکثره فامیلونه په لندن یا په نورو ځایونو کې چې مونږ کېناستلو دوی راتلل په ترکیه ته هلته سرمایه ګذاري کوله او د پاسپورټونو په خاطر باندې چې هلته په مشکلاتو سره اخته و روسیه کې بعضې ملکونو کې دوی د مشکلاتو سره اخته و چې راتلل دا د ژوند دپاره یو سهولت ځای و تجارتي اموالو دپاره د
او بخې صفای سه مخکل دین چې مخکل لار شي په همدغه برخه کې لګ نور معلومات مرکې یو وجه چې کده شي پاینده کې یاد چې دغه قیمت چې مخکې تاسو یاد ونه وکړه شاید په دې اندازه باندې سرمایه گذاری وشي چې 4.5 لک ډالر مو یاد کړل فکر نه کوي چې دا که چرته همدغه سي خلک را روان وي نه یوازې افغانان دغه قیمت به نورم لوړیږي او وختنه به کېږي چې ډېر پیسو باندې سرمایه گذاری وکړي تر څو چې خلک پاسپورت ترلاسه کړي یا اقامه
ګوري پاسپورت د لپاره اول د دوی تقریبا 2.5 لک ډالر دوی ولیدل چې ډیر زیاتره غاربانو د نورو ملکونو خلکو او د ترکیه ته دوی غوښتل چې هلته د دوی هغه خپل شناختی کارت یا پاسپورت واخلي او دوی هلته میشت شي. نو په دې لحاظ باندې دوی پوه شول چې د دوی مارکیټ تیز شو نو دوی دا واخیسته 4.5 لک ته ورسو. نو دا آینده د پاره شاید بیا هم زه فکر کوم یو خو د افغانستان ډیر زیات خلک هلته لاړه که مونږ هلته وګورو نو په 2022 کال کې دوی چې کومه خپل هغه د سرمایه ګذاري اعلان کړ او څلورمه برخه کې په څلورمه درجه کې افغانان هلته سرمایه ګذاري کړې وه فلحال په افغانستان کې زه فکر کوم چې یو څه امنیت دی نو په دې لحاظ باندې نوي خلک اکثره نه ځي او یا هغه مخکې چې سیاسون وتل د افغانستان نه یا زمونږ تجاران چې بیرامنی و په افغانستان کې دا وتل نو دا تقریبا یو څه حالات د افغانستان د خلکو لپاره سرمایه گزاری د لپاره الته سرمایه گزاری نه کوي، ولی نور د نړۍ کاربان دي یا نور خلک دي هغوی راځي ترکیه کې سرمایه گزاری کوي، چې دوی هغه خپل مارکیټینګ په خاطر باندې خپل د پاسپورټ او د خپل د سرمایه گزاری لپاره هغه مقدار پورته کچې تلو نیم لکو ته ورسوه. یعنی دا بیا هم کېدلی شي، ځکه یوازې افغانان نه دي په هغه ځای کې، زه نړۍ خلک راځي هغوی کوم سهولتونه چې ورکړي دي او کوم د دوی لپاره امتیازات او امکانات برابر دي، نو هغوی راځي هلته سرمایه گزاري کې شاید پورته شي. ولی که دا بل د مخالف د اردوغان، چې دا د اردوغان د نظام دا یو قانون جوړ کړی او دا یو پالیسي جوړه کړې وه، که مخالف د دوی راشي شاید دا مطلق بند شي، لکه نورو نړۍ کې بعض ذهنو کې دوی ته پاسپورټونه ورنه کړ شي یا په کم چې ورکړ شي په هغه تجزیې نظر وشي یا نور مسایل. نو دغه څو مسایل دي، په دې باندې نو ګورو چې نوي انتخابات چې دواړه جانبه دوی دوه کسان دوی اردوغان او خپله کمال اوغلو دا دواړه به مقابلې ته راوځي، نو چې کوم یو به هغه برلاسه کیږي او هغه به ریاست جمهوري چوکۍ ګټي او هلته به بیا د خپل قانون مطابق به څه کوي د خلکو سره، نو دا د دوی پورې تعلق لري. ځکه دوی په هر دنیا کې خصوصا بعضې قانون دي چې هغوی د خپل ملک د ګټو په خاطر باندې زر تر زره تغییر ورکوي، چې ګټې د دوی په کم برخه کې دي نو کېدای شي تغییر ورکړي.
مدنه من صفای سیب کور ودان از مو که بلقدر من ملما شکیب صفای ده هم رسر وصل دی. شکیب صفای تاسی تم خراغلا سویم چه ده بل صفی سر اساسی نوم رنگرد ورد نشی. تاسی را تاوی پا ترکی کی چه ده کم انتخابات دی خبال شخصا تا ده کم کاندید طرف داری یو کداوری دون که تاوی چه چمر وقت کیگی چه تاسی پا ترکی کی میشتی هست حال تا درس وای که هم داسی ده کار لپاره تللی؟
سیال خور پلومړی کې تاسو ته سلامونه او تاسو اوریدونکو ته سلامونه. خپل احمد شکیب صافیم د استنبول له ښاره څلور په 2018 کال کې ترکیه هیواد ته تعلیم په خاطر راغلی یم او له هغه ځای نه مې خپل زده کړې شروع کړې. تر دې مهاله په ترکیه کې یم او تر اوسه مې تعلیمي دوره د ماسترۍ برنامه کې ده. خپله د داسې خاصه پارټي نشته دی چې زه د هغې د حکم، ځکه چې یوازینی اردوغان دی په عموم کې اردوغان ته ټول خارجیان لکه خوشحال دي او پالیسي هم ټوله په همدغه شي باندې خارجیانو په دغو باندې ولاړه ده. یعنې عموما په دې شپو ورځو کې لکه د مخالف ټیم هم په همدې پالیسۍ باندې کار روان دی، یو منع کوي او بل چې دی وخت ورته ورکوي، یعنې خارجیان قبول کړي. نو بیا خارجیانو کې هم داسې خارجیان شته دی سیال خور چې مثلا څه د کار دپاره راغلي دي او څه سرمایه ګزارۍ، یعنې د هغو د ژوند کول دپاره راغلي دي او څه خارجان دي چې قاچاق له دې لارې اروپایي هیوادونو ته تیریږي.
صفای زه تاسو په پانتونو کې اسې هلته د خپل ترکان په ټوله کې عام خلګي دا چې د سیاسي نظر دا ده چې اردوغان وایي چې پاتې دي شي یا پالیسیان یو څه نرم دي یو په مخالف لوري کې بیا کمال اوغلو تاکید لري چې نه مهاجر د هیواد نشړي. عام خلګي څه وایي؟ تاسو د عام خلکو سره مخامخ یاست، دوی د مهاجرو په اړه په ځانګړي ډول د افغانانو په اړه څه نظر لري؟
سیال خور مخکې له انتخاباتو تقریبا یو دوه هفتې مخکې لکه ټولو سیاسي پارټیو نه یو یو کاندید درلودو په انتخاباتو کې، ترکیې په انتخاباتو کې، نو خبره ټوله په خارجیانو باندې راټوله شوله. نو د هغې له ډلې بیا چې دی تقریبا درې نفر فعلا درې یا څلور نفر چې دي انتخاباتو کاندیدان شول، هغه هم په دې اساس باندې کاندیدان شول چې یو چې دي دغه درې نفر مخالف ټیمونه، درې نفر د اردوغان مخالف ټیمونه، دغه درې ټیمونه چې دا ټول غواړي چې خارجیان دي د ترکیې له هېواده بهر شي. یعنی هغه خارجیان چې مثلا د سوریه او د افغانستان خارجیان دي، د پاکستان خارجیان دي، یعنی هغه د غریب هیوادونو خارجیان دي، غواړي چې دا خلک د ترکیې له خاورې بهر شي. یعنی د دې په وجه باندې په ترکیه کې کارونه ختم شوي دي. دا چې زه په خپل په مرمره پوهنتون کې درس وایم، یعنی تقریبا تر ټولو زیاتره 13 ورځې ارزیابي شي وه، یعنی مخالف ټیم تقریبا تر ټولو زیاتې رای واخیستلې زموږ په پوهنتون کې، چې یعنی دا سړی دي شي کمال کلشتردار ولودي شي. نو د اردوغان پالیسي چې په دی ولاړل چې د سوریا او افغانستان خلک چې د افغانستان د ترکیه نه د باندې کوم یوازې او یوازې چې کمال ولو کمال کلچر ولو چې دا غوړي چې خارجيانو بس په دې خاطر باندې ټولې سیاسي پارټاین چې دا راټول شي سره یو ځای شي تقریبا د دینه یو دوه مشت مخې د انتخاباتو نه دی وسره راټول شو یو میزي د مخالف ټیم د اردوغان لپاره چې مثلا خارجيان دی وځي.
ستاسو په نظر علاوه د دین چې دوی اکوي چې دوی د ترکانو کارونه اخیستي دي، په ټوله کې افغانان یوازې په ترکیه کې نه که په هر بهرني هیواد کې ژوند کوي، دوی ډېر عادي کارونه کوي او داسې کارونه نه دي چې هغه ادارې وي یا په لوړو پوسټونو باندې سیاسي وظیفې وي یا نورې اداري کارونه وي، ولې دوی دغه کارونه نه غواړي چې افغانانو ته وسپاري یا په ټوله کې مهاجرو ته وسپاري؟
سیال خور د اقتصاد به نظر چې دی په لن په ترکیه کې چې دی انفلیشن ریټ ډیر په لوړه سطح باندې جګ شوی دی، یعنی ټول ترکان عموما د دینه شکایت کوي. مسله د انفلیشن ریټ دی، یعنی انفلیشن ریټ دا خو دیو داسې فکر کوي، ترکان داسې فکر کوي چې لازم کارونه چې کوم دي د افغانانو یعنی خارجيانو په لاس کې اخیستي دي او دیو لګیږي کارونه کوي. او بل مهمه خبره دا ده د دیو داسې فکر کوي چې کوم مثلا دلته چې دی اصغری اجرت ورته وي، په دې اصغری اجرت کې مثلا راتنی زره لري چې دی دا ترکانو ته وي چې په دې باندې زمنګ غا میاشتنی آیت چې دی دې باندې زمنګ خپل کارونه نشه سر ترسول، یعنی په دې کې کور کرایا یا د برق بل او داشن دا چې موږ ورکو دا پیسې ټول په دې مصرف باندې دي، یعنی موږ نشو کولای چې دی او چکر د پاره په دې پیسو باندې باندې لاشو. او افغانان خو یعنی دا کار خبره چې افغانان مثلا مجبور دي مسولیت تر خپل فامیل نو ساتي، خو په دې اتنی سره لیرو باندې دی او کوي چې خپل فامیلونه ورس سر ترسوي، او ترکان په مقابل کې وای چې نه زمنګ دا ماشونه دي چې که دا ماشونه نږدې کیږي نو موږ کار نه کوو، او چې کار نه کوي نو بیا دا څه وایي چې خارجيان دی وزي هغه ولوم کار خپل لاس راوړی دی، موږ نه خپل کار اخیستلی. که چېرته افغانان نو سي په ترکیه کې یا سوریه نو سي نو موږ دا کار کم فابریکو خ نفر چې دی کار کوي چې تجارت چې دی مجبور دي چې موږ دا کم چې د ماشتنۍ کار کوو دغه ماشونه موږ تلوړ کی، که چېرته لوړ نه کی نو مجبور چې افغانان ته کار وکړي. اوس دا ډیر چې په خپل د باندې وزم په هر ځای کې د کار د اعلان لپاره نفر غواړي، دلته کار د پاره څوک کار نه کوي، ولی ترکان په دې کار نه کوي چې دغه ماشونه موږ خپل دغه نشو پوره کولی، یعنی موږ خواهشات موږ ټیو چې دا ماشونه نشو پوره کول، خو افغانان بیچاره ګان خو مجبور دي نو کولی شي چې مثلا دغه ماشونه باندې دلته کار وکړي، یعنی سهار ماخام ټول هم دغه فابریکو کې ورسره اوسېږي هم دلته ورسره کار کوي، یعنی په دې خاطر باندې غواړي چې مثلا خارجيان یعنی د ترکیه نه بهر شي.
ډېر مننه کورودان صفای صاحب، تاسو ته وبیر سره وګرځو. عبدالرحیم صاحب تاسو ته راځم. صفای صاحب بشاره وکړه چې تاسو مخکې خپلم په خبرو کې ویل شي افغانان ډېر دي کارونه کوي په کم معاش باندې، او هغه څه باندې چې ترکان کار کوي دوی کمې پیسې غواړي، بیا تجاران په ټوله کې دته خوشاله وي چې یا دوکانداران چې په کم معاش باندې کارګر ونیسي ډېر کار ورته وکړي. ترکان عموما د دې کار مخالف دي، څه فکر کوي هغه چې لوی تجارتونه د هیواد راوړي، لوی کاروبارونه د هیواد راوړي، که هغه افغان وي که هر څوک وي، ولې د هغوی مخالفت نه کوي چې دغه د عادي کارګرو مخالفت کوي؟
ډېره مننه. زه به په سر کې راسم دلته د ترکانو په باره کې به تاسو جواب سوال ته بهتره وزم. دلته ترکانو ته واکن ډېر زیات کړل، مخکې صفي صاحب ورته هم اشاره وکړله، خو دوی داسې راحت غواړي، هر څه داسې راحت ډوډۍ دلته غواړي زیاتره ترک ځوانان، نو یعنی دوی لپاره کارونه ست دی خو دوی خپل نه غواړي کارونه وکړي، داسې سراحت راغسیو دي. راځم تاسو پوښتنه ته. دلته زیاتره تجاران اوس کومه سرمایه گذاري کړي ولا په ډېر غټ صفه باندې، موږ دلته ولیدل اتوام ولیدل، دوی هم د ترکیه دولت څخه په اخره کې راضي نه دي، ځکه چې مختلف مالیې ترې نه واخیستلې، کارونه یې ورته لکسنا سوزنډولې ول د یو ترک په حساب باید پنځه کاریګر هاته ورکه دکان کوم سو د خلاصوي، نو باید پنځه ترک کاریګر ول دي ځان سره، نو دا لا تنه د سبب وګرځیدل چې بعض زیاتره تجارت د دې څخه د ترکیه د دولت د پالیسي څخه ناراض ول، خوښ نه ول، بعض تجارانو حتی خپل کارونه دلته بیرته ودرول، سرمایه بیرته وباسلې اروپا خو ته کشف دي نن سبا خو ته زی، او بعضی خلک به تلاړ دی دوبای خواته، نو دا سه انګره کېدل وای کېدې چې ترکیه استانبول بل خصوص په صورتونو کلو کې د دوبای ځای ونیسي، خو زه سه سمره ګورم کېدې سي به تا هغه خواني حالت لک سو ګرځي ګل روان ده، نو په ډیر غټ هسته هم باندې هم د کوم تجارت سره مګزار کړو خو خ نه دي ترنه، ای ترکیه د دولت پالیسی اوس خو زیاده سه مختلفه مالی اخلي په دې وجه.
کدام راته وي عبدالرحیم زه سپتاسي الته کلونه کیږي ژوند کوي په پانتون کې مدرس ویلې دي، په ټوله کې د ځوانانو یادونه مو وکړه، څه فکر کوي هغه افغان ځوانان چې هلته په کم معاش باندې کار کوي د هغه ترکی ځوانانو سره چې هغه نه غواړي په کم معاش کار وکړي، اساسي چې مخکې اشاره وکړه شدوی راحت طلب دي، څه توپیر ده د دوی د ژوند سطح نه علاوه چې افغانان غریب دي او دوی یو څه د ژوند سطح ښه ده، د دې نه نور څه داسې توپیرونه شته چې د غزوانان عادي کار ته نه ورکوي؟
بلته ترکان خو زیاتره وخت په دې فکر متاسفانه اول زمونږ افغانان زیاتره دلته په ترکیه کې کوم میژې تاسو پرې مفکر ته اشاره وکړله، دغه عادي کارونه ډېر زیات کوي لکه رستورانتونو کې ګارسونی ده یا نور داسې کارونه دي، داسې په ډېره جیګه سطحه باندې کارونه متاسفانه دلته نشته ده. او کوي هم هغوی ته اولویت دا وي چې اول باید ترک وي، که ترک نه وي د ترک په څنګ کې هغه خارجیان چې د ترکیه تابعیت ولري هغوی او هغې نه بعد بیا ډېرو کمو خلکو ته کامې چې ولري هغوی ته چانس ورکول کېږي. خو د ترکیې ځوانان سکوندي دوی داسې توقعات ډېر جګ دي، دوی توقع ډېره جګه لري او دوی غواړي چې په ډېر جګو ماشومو سره دلته کار وکړي. نن سبا موږ د دې شاهدان یو، خپله ترکیې ځوانان په دغه اخرو میاشتو کې ډېر زیات اروپا ته کډوال شول، حتی لاړل مکسیکو ته، مکسیکو نه وروسته یو نیم داسې سوه ځوانان د ترکیه امریکا ته په قاچاق لا راوختل، د ترکیه د کارونو څخه هلته بېزاره ول. نو یو ډېر سخت هغه چې کوم دلته توقع چې دوی لري هغه دا داسې جیګ ماش توقع لري په عین وخت کې، یعنی بیرته مصرف د دوی ډېر زیات کېږي. دغه هغه علت ډېر زیات متوجه یم، دا علت
مننه کوره ودان عبدالرحیم زی صاحب. عبدالجبار صافي ته براشو. صافي صاحب که تاسو راته وایي په دې برخه کې څومره اړتیا ده د یو هیواد لپاره چې هغه کارګر ولري، مثلا ګارسون ده په رستورانت کې ورته اړتیا ده، یا هغوی چې په فابریکو کې درانه کارونه کوي. که موږ مهاجرینو ته وګورو، عموما که هغه د جنګ ځپلو هیوادونو مهاجرین دي که هغوی هر ځای ته تللي دي، دغه کارونه چې دغه هیواد وګړي هتانه کوي دوی یې ترسره کوي. که چیرته یو هیواد پریکړه وکړي که هغه ترکیه وي کار هیواد وي، چې داسې کارګر چې هغوی عادي کارونه کوي له هیواده یې په ټوله کې وباسي، څومره به دغه هیواد په اقتصاد باندې اغیز وکړي؟
خورجان ستاسو جواب ته زه راځم، خو مخکې د دې نه یو بل چې د دواړو کاندیدانو په کمپینونو کې د هغوی یو پیام و چې خپله دغه کمال اوغلو چې ته به بیان ورکو چې آیا تاسو هغه ملکونو نه خلک دلته ترکیه ته را دعوت کړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې هغه د ترکیه نه په اقتصادي برخه کې هغه وروسته پاتې شوي دي، ولې تاسو د امریکا خلک نه دعوتوئ، ولې نه ځای نه ورکوئ، ولې د اروپا خلکو ته نه ورکوئ، ډېر په دې باندې بحثونه شوي دي. نو خپله د اردوغان به بیا دا خبره کوله چې هغه ملک خلک ستاسو دې ملک ته نه راځي چې ترکیه ته راشي، هغه خپله ویسا ژوند لري، هغه خپله هلته برنامې لري، هغوی د اقتصادي لحاظ ډېر مخکې دي، نو هغه ته راولي دلته په دې ځای کې په ترکیه کې. نو موږ دپاره دا دواړو یو بحث او یو بل ته به جواب و راځم. د کارګرانو په برخه کې لکه څنګه چې ورونو ویلې، هر مملکت ځان دپاره تخنیکي مسلکي تعلیم یافته او هغه کارګران لري. د ترکیه کارګرانو سطح د افغاني یا د سوریه یا د پاکستانی یا د نورو هغه ملکونو چې ترکیه کې کار کوي یا قانوني تللی یا غیر قانوني تللی، دا غوي سطح د تعلیمي ډیره لوړه ده، نو هغه تخنیکی او مسلکی خلک دي. نو دلته به هغه غواړي چې دا غوي معاش باید تقریبا چې حساب کوم باید 2000 3000 4000 ډالر وسی تقریبا د هر میاشتې هغه غوښتنه ده. دا به د سوریه خلک چې ډیر راغلي دي په ترکیه کې مشتي، د افغانان ترلی، د پاکستان خلک راغلي، د بعض نور ملکونو خلک هلته د کارګری کوي چې دوی تقریبا 1500 ډالر باندې هم خپل ژوند تیری او خپل د کار زمينه برابرې. دوی هغه سطح د عوایدو یا د ملک په سطح باندې په ترکیه کې 1500 شپږ سو ډالر ډیر شته، ولی په دې ملک ورته دومره پیسې نه ورکول کی. نو همدا ده چې دوی هلته هر کار کوي. زه یو خبره باید دا هم یاد کړم، تقریبا دوه میاشتې مخکې په ترکیه کې یو ځای کې مونږ ناستو په استنبول کې میلمانه و چې یو ځوان افغان راغې او هغې ویل چې هغه افغانان چې دلته راځي زه په کارخانو کې دوی ته کار ورکوم، او دوی تقریبا 200-250 کسان ته ما د کار زمینه برابر کړې او د رهبری کوم، د هر کارخانې چې کارګر په کار زه ورکوم او دوی سره مرسته کوم. نو بیا ته ما پوښتنه وکړه چې آیا ته دغه خلک د افغانان په کومو برخو کې ورکې؟ نو اکثره خلک لکه مخکې چې ورونو ویلې یا په صفائی کې یا پښوسخانه کې یا په میز چوکې صفاو کولو کې په دغه برخو کې چوکیدارې بعض مسایل کې دوی کار کوي چې دوی هغه علمي او یا تخنیکی او مسلکی کارګر نه نو دینه ما غوښتنه دا وکړه چې تاسو باید چې هر افغان راځي دا کارونو کې کوشش وکړي ورنه کې هغه تخنیکی مسلکی کا په برخه کې دوی ورکي چې آینده د پاره کې افغانستان کې ضرورت شي یا د دې ځنه بیرته ډیپورت کیږي یا بیرته ځي الته افغانستان کې تغییر راځي یا د سرمایه گذاری او د صنعت په برخه کې په ډیرو برخو کې دا به تخنیکی او مسلکی شخص وي دا به دادی نوې چې چا کې دا او ډوړې په خکه او ډوړې کې دا او می صفاکه او دروازه کې ودرېږي او چاته خراغلاس وي دغه پرې دی افغانان دا تخنیکی او مسلکی کارګران د نه جوړ کړي نو همدغه مسایل چې مونږ افغانان چلته لاړ چې په ډیره کمه پیسو باندې او عادی کارونه کوي
نو په فکر کوي چې افغانان بیا هغه کسان چې په قشقي لارو باندې د هیوادونو تورزي دوی داسې تخنیکی او مسلکی کارونه ته ونیسي
زه فکر کوم ما ولیدل چې په غیزه کې با ډیر دوستانو چې د حياتي برخه کې ډیر عادی کار شروع کړ اوس بس تاس 50 پته کسان دغه د لاس لاندې کار کو په نور ماشينري و کې دلته اوس افغانستان ته کل راشي ګوریا یا په هغه ځکه په ترکیه کې ګورو چې هغه د یو بعضی کمپنۍ نه مونږ مالونه خول اولتي پښتنه کوي افغان در سره شته مونږ ته خې په هغه ځکه چې دا څو کس افغانان دي یعنی ک افغانانو ته دغه سهولت او دغه په برخه کې دوی ته مسولیت ورکړ شي هغه زر ته زر ځان رسي په هغه ځکه چې دوی به شهامت خلق دي او دوی مطلق ځان رسي ولې په افغانستان نه چې کله زینو په افغانستان کې تخنیکی او مسلکی کارګران دوی نه دي جوړ شوی هغه تعلیم یافته خلک چې دي شاید هغه اروپا ته لاړ شي نور ته هغه اسناد جوړ کړي ولې زمونږ زیاته کچه چې په زه څومره فکر کوم زمونږ په سلو کې د کار کارګر چې دي 80% شل فیصد به تعلیم یافته وسی هغه به مسلکی لحاظ وي او 80% چې زمونږ دي هغه به مسلک کړي به تعلیم دي تعلیم پوره کړي نه دي او خصوصا دغه شاخه او دغه ساده وادي کارونه کوي نو دغه تقریبا د چلته دوی د پاره د کار زمينه برابر هیږي او دوی د کار کوي د یادي برخو کې بل خبر تاسو کړی د اقتصادي لحاظ نه زه فکر کوم چې اوس یو په دنیا کې کمپټیشن را روان دی چې د قیمتونو برخه ده د کرنسي ساتلو برخه ده د صادراتو وارداتو برخه ده ترکیه هم د خپل د څومره شرکتونو چې دوی سره موږ چې څومره ګورو ټیکسونه زیات دي او تقریبا غواړي او همدغه عوامل دي چې عادي خلکو ته دوی د کار زمينه ورکوي یا ماجرین ته د کار د کار ورکوي نو همدا چې دوی کاستونه به ډیر ولولځي نشي کولای چې د نورو دنیا یا د چین سره یا د نورو سره د اړوي منظم رقابت کې ځکه دوی د صادراتو طرف ته ځي او د خپل ملک لپاره نو دغه عوامل دي چې کچیرته دوی ټول کارګران تخنیکی مسلکی او خصوصا په لوړ معاش باندې دوی ونیسي د دوی دغه پروډکټ یا دغه تولید مصارف پورته کیږي نو بیا خلک ته بل طرف ته یا چین ته یا هند ته نور ملکونو ته مخه کوي او دوی تولید بیا پات کیږي دوی باندې تاثیر کوي
یعنی په ټوله کې صفای سپساس نظر دا چې چیرته په یو هیواد کې مهاجر وي یا دا چې یو هیواد مهاجر مني یو ویلت دا چې دوی هڅه کوي چې د نړۍ په بازار کې هغه تعادل چې د قیمتونو د هغه وساتي او هغه کسان چې په لوړه کچه باندې مسلکي زده کړې نه لري په لګو پیسو باندې ورته ډیر کار وکړي
بالکل زه چې څومره په نورو ملکونو کې هم ما دغه باندې یو څه ریسرچ کړی دی چې افغانستان څومره خلک هغه زی یا آسیا طرف ته او بخی جنوبی روسیا طرف ته یا د اروپا طرف ته لندن پورې تر امریکا پورې یا تر نورو برخو ډیر کم فیصدی ده چې هغه تعلیم لري او په یا په دفاترو کې په بانکونو کې او په نورو ځایونو کې هغه کار کوي نور چې ټول په عادي برخو کې دوی کارونه کوي دي ته خلک د ملکونو هم ضرورت لري دوی موف دانه غواړي چې دوی افغانانو باندې زړه خوږیږي یا په کارګرانو زړه خوږیږي او دوی ته کار ورکړي د دوی ته ضرورت دی چې په هغه کارونو کې چې آلته یو اروپאי کار نه کوي آلته یو امریکایي کار نه کوي آلته یو لندنی کار نه کوي نو هغه کارونو کې دغه خلک چې د دې ځنه ورغلي دي او هغه ته اسناد ورکړي او په هغه کارونو کې د دوی نه چې هغه شاخه دي او هغه عادی کارونه دی پاکی که دوی خلکو نه کار اخلي او د مزدورو په شکل باندې هلته استعمالیږي او د فابریکو کې یا په دفاترو کې یا په نورو ځایونو کې دوی نه استفاده کوي
ډېره مننه کورودان صفای صاحب اوس به شکیب صفی ته ورشو که تاسو راته وای په پانتون کې یاستئ څومره هغه افغانان هغه چې کلونه کېږي هلته ژوند کوي او هلته پانتونونه والی دي یا دا چې اقامه لري یا پاسپورټونه لري، د دوی د ژوند او د امکاناتو ترمنځ او د ترکانو د ژوند او امکاناتو ترمنځ توپیر ده؟
توپیر دا چې د سیال خورچې د ترکیه اقامه او لکه پاسپورت یې جدا خبره ده، خو د غیمن غونډه کې ماسیلین چې کوم یو دي څوک چې اقامه لري، یعنی د هغه او د افغانستان نه راغلي قاچاقیانو ترمنځ یوازې نه فرق دا و دی چې موږ یوازې کولی شو چې یو څو قانوني شیان مثلا د بانک کارت واخلو، ډاکټر ته ولاړ شو په قانوني ډول باندې، او لکه اجازه ولرو چې یو ځینې بل ځای ته لاړ شو. نورم خاص داسې خاص توپیر د قاچاقیانو سره نور دغه افغانانو ته چې کوم چا دلته اقامه ورکړي نور خاص داسې دغونه لري، ځکه د کار کولو اجازه موږ نه لرو. او قاچاقي په ډول باندې چې کار کوي نو کارونه بیا لکه د عبدالرنګزي صاحب باندې کې وای چې وای چې مثلا په هوټل کې کار دی، په رستوران کې کار مثلا کول دی، په بل میز پاکول او په دغه ګوینلیک یعنی سیکیورټي دا کول دي. نو دې نه بغیر ډیر داسې دولتي کارونه او په یو شرکت کې چې لکه وظیفه واخلي، په شخصي شرکتونو کې مثلا، په دغه کې موږ ته داسې خاص دغونه راکوي، ځکه هغه د لپاره قانوني اجازه په کار ده، د قانوني اجازې لپاره نو د دې بیمه په کار ده، او ځکه بیمه او دا شین چې دی تاسو ته مثلا یو خارجي تکوي نو دا تر ډیره زیات مصرف لري، نو هغه نه چې به خپل یعنی ترکان نسی په دې خاطر باندې یعنی اقامه والا سره دومره خاص دغونه کوي. او هغه افغانان چې دلته راغلي دي او پاسپورتونه لري زیاتره د ترکیې ژبې له مشکلاتو سره مخ دي، یعنی ترڅو چې پیژنم زیاتره مثلا سرمایه گذاری کړله خو د کار کول د پاره لګیا دي، خو بیا هم دومره دی چې هغه په خارجي تجارت باندې بوختي، یعنی داخله ترکیه کې د خاص کاروبار نشي کولای، ځکه مشکلات د ترکیې ژبې. یو هغه افغانان دي چې مثلا دلته دکانونه جوړ کړي، نو هغه دکانونه داسې یو نیم خاص افغان جوړ کړي، نو ډیر افغانان دلته داسې دونه نه کړي، نو تر ټولو زیاتره افغانان چې کوم یو چې دلته راغلي او پاسپورټونه لري یا په خارجي تجارت باندې ترکیه نه مصروف دي، داخله ترکیه کې کار نه کوي، او یا چې دغه دکان لري او بل چې دغه کوم لکه موږ ونه کې دغه محصولین چې خامي لرو، نو دا بیا په غیر قانوني ډول باندې بیا په یو هوټل یا یو رستوران یا په یو بل دکان کې داسې کار کو، یعنی خاص دولت خوانه موږ ته داسې پاسانه اجازه نه راکول کیږي چې موږ کار وکړو.
صفای صاحب قدم راتوې د مهاجرینو یو بل مسله چې موږ نه پاتې نشي، کله چې مهاجر یا کډوال دی هیواد نه بل هیواد ته ځي، زیاتره وخت داسې کیږي چې د غنسلونو سره شریکيږي. څومره افغانان توانیدل دي چې د ترکانو سره داسې ژوند شریک لري، یا داسې څوک شته په افغانانو کې چې هغه ترکانو سره واده کړی وي او همال ته هغه سره ترکی شوی وي؟
سیال خور، اول خو بدرته ويم چې ډیره زیاته مشکل ده، او بل دا یوازې هغه افغانان کوي شي چې مثلا لکه یو اول محصولینو سي، او بل تقریبا کم تر کمه په ترکیه کې شپږ یا و کال تیر کړی چې یو نفر سره ډیر شناخت لري، و دې پیژنې نه تاسو دې پیژنې، ځکه زب زیاتره وخت دا چې د ویډیوګان سره مخامخ کیږم، لکه په افغانستان کې چې مثلا یوټیوب چینلونه لري، دغه ترکان هم دغه یوټیوب چینلونه لري، او دا یعنی ډیر داسې واقع سره مثلا ترکان چې عموما د خارجيانو د اخلاقي فساد په دغه کې ډیر شکایت کوي، چې مثلا د دې کلچر داسې دی، داسې کوي، یعنی باور وکړي چې دا خبرې په افغانانو کې یعنی ډیر سخت ده، خو کله کله داسې ډیر د مایوسي دا وره شي چې وایي په افغانانو باندې داسې تور تړل کې، یعنی په دې باندې ډیر خپه کېږم. افغانان شته دي ډیر زیاتره دوستان مشته دي چې هغه ودونه کړی، خو هغه هم داسې ودونه کړی چې ډیر وخت یعنی په ترکیه کې ډیر وخت تیر کړی، د بعد دا وینه ترکانو جنکیانو سره یو دنه کړی او دلته ترکان شي پاسپورت نه لري، یو زیاتره داسې افغانانو مسته دي چې مثلا ودونه کړی خو ترکی پاسپورت نه لري، ځکه د دې ترکی پاسپورت اخیستو لپاره د واده کول یو شرط ده چې هدا اقل به درې کال ته واده وکړي، هغه نه بعد چې ستا ماشوم شي، ماشوم نه بعد به تاسو د پاسپورت درکې، یعنی مخکې نه چې ستا ماشوم نه وي نشي کولی چې دی تاسو پاسپورت درکې.
ډیره مننه صفای صاحب. عبدالرحیم صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته وای په ټوله کې د پیو هیواد کې له هر ډول مهاجر چې وي کډوال چې وي، هغه نه د هغه هیواد خلکو یو ډول حسادت وي ورسره، یو ډول کینه کوي، یو ډول کینه ورسره پالي، ولې دغه ډول تفاوتونه رامنځته کیږي؟ ولې د دوو فرهنګونو خلک زر یو بل نشي منلی؟
دلتا خو د دې منګه دا تجربه کړې دي، او خپل مسر داسې واقعن په انکارا کې هم د
دلته تر ډیره حدا پورې دا خلک کوي تضاد یا حسادت کله نفر د خپل ځان د لوړ مقام کې ونګوري یا د نور خلکو د ځان چټو غړي لکه دلته موږ څه کله دلدا مترو کې یا اوتوبوس کې چیرته زو راځو نو تر ډیره حدا پورې متاسفانه مونږ نو څه کول زه خپل ژبو کې دوستانو سره ته وغږیږو په پښتو یا فارسی نو دوی موږ نه داسې یو ساغه کوي تعصب را سره کوي تاسو په ترکی ژبه وغږیږي او بل دا دوی ته دا ساده تم ورزی لکه ته زیاتره خارجیان چې کوم دي په ډیرو مختلفو ژبو سره پوهیږي ډیر ښه تعلیمونه لري تحصیلونه لري ښه مسلکي خلک وي دوی چې کله هغوی وګوري نو دا نه څه زغملی بیا او داسې یو ځانو ته ښکارېږي وایي زه ډېر تاسو نه ښه ځای کې اوسېږم ښه ژوند لرم تاسو نه مې هوسا ژوند تېر کړی خو زه دومره زه ته نه یم رسېدلی یا په دومره ژبو نه پوهېږم دا څو کسب ته حسادتونه ورسره شته دي متاسفانه دلته په انکاره کې بالخصوص دا زیات دي نو بیا استنبول ته څه وګورل ته زیاتره خارجیان دلته به دومره ډېر څه متاسف خلک ډېر کم پیدا کیږي نو دغه هغه ته زه کوای سم چې داسې وایم دوی خپل ځان داسې ټیټ ګڼي زیاتره وخت پورې او داسې څه وایي مونږ په هیواد کې مونږ ډېر ښه سهولتونه درلودل یا لرو یې خو دومره په شفافیا ترکې مونږ نه دا کړل لکه یو خارجي مثال د افغانستان څخه راځي هغه جنگونه یې ستونزې مشکلات کې ژوند تیر کړی خو په مختلفو ژبو باندې پوهیږي نو دا ساينس او تیجه چې دوی بیا ساده عادت کوي
مننه عبد الرحیم
او دغه ته په پاین وخت بیا دوی سره د کوم یو یعنی خارجیانو دلته عیني علاقې د ترکیه برسونه سره کوم دلته خارجیانو برسونه هم ور کوي افغانستان د نړۍ مختلف وادونو خلک ترازی بیا په خلک دا سوای دوی خپل برسونه هم خپل هم ماشونه هم ور کوي لیلیو هم لري پونتونو ته هم زی مفت درس ترانسپورټیشن طرف دوی خپل جب نه ور کوي مثلا نو دوی ته بیا داسې واسو دی ورځي وای زه یو ترکی مده ترکیه تابعیت لرم عین شایز سکم لرم وای حتی تاسو معنی به تر ژوند کوي تاسو ولته پونتونو نو وای درسونه وای ماش در کې دولت نو دا شین ثابتي کې بیا دوی داسې ساه عادت کوي کارته دي ترکیه ورسونو همکاري جاته راو یا قطر دولت مالی بخشل ته ترکیه سره همکاري کوي هغه پیسې بیا تماسینو تور کول کیږي نو جاته ترکان سکم دي متاسف نه جاته داسې عمومي معلومات دوی دي کم دي فیر کوي دا پیسې کوم دي تورځي دا د منګه مالی دي چې کوم منګه دولت تور کو او دولت به خارجيان او مسلمانان تور کوي نو دا شاند د اساساتي کی دوی اسادت کی او لکه نفرت کی
من نه عبد الرحیم زیسب عبد الجبار صفیت ورزو صفیسب که تاسو راته وایب ام دغه پختنه له تاسو هم کوم چې کوم هیوادونو کې چې مهاجرین وسیږي په ځنګل ډول هغه چې په قانوني لارو باندې د هیوادونو ته سفر کوي ورزي یا لته کار کوي یا ساسو په تیر باندې سرمایه گذاری کوي تجارت کوي دوی دغه هیوادونو ته د اسناد په بدل کې مالی ورکي هغه کار چکی دغه د ماش نه مالیه د هیواد ورزي خو بیا هم یو ډول کر کوي دا مخلګو ترمنځ دغه هیواد او دغه کډوال چې ورغلیوي ولی دغه منل نرامنست کیږي چې هیوادونه یا دغه وګړي یو بل ومني یو په سولیز ډول باندې دغه د منلو چاره پر مخ لاړ شي
زما په نظر دا ټول په انسانانو کې فطري او دغه فرق شته دی او دغه یو دوی سره حسد شته دی چې مثال دغه چې په ټولو کې خژون یا زمونږ ډیر افغانان په ترکیه کې یا په ایران کې یا پاکستان کې دي او یا د مزدوري لحاظ نه یا د ژوند تیرولو ژوند کولو لحاظ نه یا تل سرمایه گذاری کړی ده دا حسد دوی سره شته دی مثال ترکیه ته کتا سو نظر وکړو پاغیزه کې چې هم د پاسپورتونه هاغستی هم دي او پاغیزه کې ژوند دي هغه ته په دان نه ګورښ تاسو اصلي ترکیه سي هغه ته تاسو خارجي ترکیه نه سي نو که بانک ته ورشي یا باز زینو کې چې تر دې پورې زه ورځ د تجاران سره ناستو مغه دا ګیله کوله چې مونږ ته بانک جدا کړی چې تاسو ټول څومره خارجان دي تاسو لپاره په هغه برانچ ته ځي یا ته راکړه ورکړه او هر څه باندې کوي نو په دې لحاظ باندې دا فرق شته دی په اروپا کې هم همدغه سي مسائل شته دي چې د ماجرو لپاره یا خصوصا د هغه خلکو لپاره چې باید کار کوي دا فرقونه شته دا انساني فطرت دی چې هغه د خپل ملک وګړي او یو هغه سړی چې د خارج نه راغلی پاغیزه کې یا پاسپورت اخیسته یا مشوه دی او یا د هغه تذکره اخیسته ده نو دا په خپل تابعیت اخیسته دي دا انساني فطرت دی په ټوله دنیا کې شته دی د سنشته چې ټول انسانان ته دوی په یو سترګو په یو ونه ګوري په اسلامي نظام کې کچیر ته مونږ تاسو ګورو کده سعودي قانون وګورو یا د دوبي قانون وګورو یا د نور اسلامي ملکونو قانون وګورو باغې کې دا مسائل شته. دا یو فطري او غیر د قانوني لحاظ نه یو څه مشکل شته په دغه برخه کې.
یعنی د ساده حل لار ورته نشو وړاندې کولای چې دغه دواړه طرفونه یو بل په اسانه ومني.
زه فکر کوم اوس که روسیا کې ډېر افغانان دي، هغه زموږ دوستان دي، تجارتونه لري، رفت و آمد لري، نو هغوی چې دي شل کاله یا دېرش کاله هلته ژوند کړی دی. او یو مثال در کوم چې زمونږ یو دوست دی چې د کونړ ولایت، هغه وایي هغه ته واده کړی دی، د واده نه وروسته بچیان پیدا شوي وي. اخر دا بچیان مانه پوښتنه کوي چې پلار ته د کم ځای وي، ما ته دا یو دغه ودرېږي چې مانه اوس خپل بچیان چې زما بچیان دي، مانه پوښتنه کوي چې پلار ستا اصلي وطن د کم دی، د کم ځای دی. وایي زه وایم چې یو وار دا خپل بچیان مې دي وطن ته ولو چې دا خودلی مې ورته افغانستان چې دغه زما وطن دی، او دغه مې غرونه او دغه مې کلی او دغه مې جایداد دی، په دې باندې هلته چې هغه اولاد راغټ شوی. نو دا شته دی، دا حتماً په ټوله دنیا کې شته دی، او دا فرق نه د منځه نه ځي که هغه په هر طبقه کې اوسي یا په هر مملکت کې اوسي یا په هر لحاظ دا د منځه نه ځي.
مننه شکیب صفی صاحب، ته ورشو خبرونې وخت هم لږ پاتې ده. صفی صاحب، که تاسو راته وایي څومره اړتیا ده کله چې یو څوک له یو هیواد نه بل هیواد ته کډوال کیږي، که هغه ترکیې ته ځي، که هغه اروپایي هیواد ته ځي، یا هر ځای ته چې هغه کډوال کیږي، دغه خلکو فرهنګ سره یو څه ځان بلد کی، او آیا اړتیا شته ستاسو په ان باندې چې یو څه بدلونونه ځان کراولي تر څو دغه خلکو په څیر باندې ښکاره شي؟
مخکې له مخکې چې که څوک غواړي چې یو هیواد یا یو ځای ته، حتی هیواد نه، زموږ په افغانستان کې په خپله د یوې منطقې تر بلې منطقې د کلتور او د پاتې شیانو ترمنځ فرق وسي، نو که چېرته یو څوک له څو هیوادونو تیریږي او بل هیواد ته ځي، نو حد اقل دومره وتوانېږي چې دغه هیواد کلتور یو څه نه څه باید په ځان کې یو څه تغیرات راولي دغه کلتور سره. مثلا زموږ دلته افغانان شته دی په ترکیه کې، یعنی د ورای ښکاري چې که په لاره کې مځي، که په کوڅو کې مځي، که په هر ځای کې ګرځي، نو د ورای ښکاري چې دا افغان دی. او بعضې یو څه تغیرات باید مونږ او تاسو، یعنی زموږ افغانان، خصوصا زموږ افغانان چې خارجي هیوادونو ته راځي، ځان کې راولي. نو دا هغه وخت شونې دی چې کله یو څوک تعلیم ولري، یو څه زده وي، یعنې لوستل یې زده اوسي، نو په هغه وخت کې به وکولی شي چې مثلا دا تغیرات ځان کې راوړي. یعنی افغانستان په داسې وضعیت کې افغانان له افغانستانه را ووتل او مهاجر شول چې حتی ښوونځی لا تر اوسه نه پېژني، یعنی داسې خلکو سره مخامخ شوم، یعنی ښوونځی لا نه پېژني. نو هغه به څنګه وتوانېږي چې مثلا د یو هیواد کلتور ولولي، یو هیواد کلتور نه ځان خبر کړي؟
خو کاملا
سوال او هم جواب مې تاسو ته
درکړم. خو کاملا هغه هیواد کې وي ساسي پان اړتیا ده چې تغییر وکړي؟
او بالکل وری نه، باید یو څه تغیرات، یعنی ځان باید دومره تغیر نه کړي چې خپل کلتور او عنعنات هیر کړي، یعنی حد اقل دومره وتوانېږي چې هغه د بیرون د ناستې پاستې هغه خلکو سره یو څه تعامل وکړي، چې یعنی تر څومره دومره فرق ونه شي چې هغه خلک لکه اوس چې ترکان دلته پتنګ دومره پتنګ راغلي دي چې وایي چې افغانان او سوریا او ترکیه او د ترکمنستان ایران او دې خلکو نه چې وایي چې دا باید ټول، یعنی دومره باید سړی تنګ را نشي د یو مچانو.
مننه مننه صفای صاحب. عبدالرحیمزه صاحب، تاسو ته راځم. اوس مال تاسو ترکیه کې هستئ، هلته دکتورا کوئ، او هغه افغانانو هم کتلي چې په قاچاقري ول د هیواد ته ځي، افغان ځوانان چې دا پروګرام اوري، هغوی ته څه مشوره ورکوئ؟ آیا ترکیه د کار لپاره، د ژوند لپاره ښه ځای ده؟
زه په عموماً کې ځوانانو ته غواړم دا ووایم، هغه ځوانان چې غواړي دلته زده کړو ته راسي، خو کېدای شي چې راسي، مشکل نه ده، خو زه به تر ډېر حده پورې ورته اروپا ترجیح ورکړم. اروپا ته لاړ شي زده کړو لپاره، درسونو لپاره، دلته زه اته کاله کېږي ژوند کوم، نو زه په دې نتیجه ورسیم که چېرته هغه وختو کې کېدای شوی دا اووه اته کاله مخکې ما به اروپا ته ترجیح ورکړه تعلیم لپاره. خو بیا هم دغه شخصي محصلینو ته وایم، څوک دلته شخصي راځي، هغوی د ما د نظر د دلته زده کړې شخصي نه کوي، کوشش دوی کوي اروپا خو ته لاړ چلته زده کړې وکړي، تعلیمونه دې وکړي. او هغه ځوانان چېلته کاچاکي لارو باندې راځي ترکیه ته، د هغوی نه زه فکر کوم د هغوی سا وکوي نه دي راځي دلته، ځکه چې دلته ژوند په خپله ډېر زیات سخت ده، او ښه چلند ښه رویه نه کېږي د مهاجرو سره. دوی که ډېر زیات پیدا کړي دا مسافر دلته راځي، ټول دغه هغه کارونه کوي، سخت کارونه کوي دلته، نو سالو پین سو ڈالر وګټي دوی خپل مصرف الحمدلله لري 200 ډالر شاوخوا ته خپل مصرف دي کډیر دوی کور ته ولګي 200 ډالر 300 ولګي نو ژوند دلته ډیر زیات سخت دی ما په نظر خپل وطنونو کې د کاروبار ته سیټ کې جوړ دي کی او کوڅوک دا سه نورمال کارونه لپاره راځي دا په کاچا کې لارو دوی ته وایي دوی دنه راځي نو ما دا یو نظر د ځوانانو لپاره دا کول لپاره د روپای انتخاب کی د کار لپاره دماغ وطن کې اوسېږي کاچا کې لارو باندې ناراضي ژوند هم خطر کې نه چي خپل زحمت نو واسي نو زبرداست یو نظر لرمه
مننه مننه عبدالرحیم زیسه په عبد الجبار صفای سپتا سي تبره شو تاسو خپل کاروبار کوي هغه ځوانان چې زیاتره مهاجرت کوي دوی یو خبره تل دا کوي چې په افغانستان کې کار نشته تاسو کار کوي او د افغانستان بهر هم کاروبار لري دې ځوانانو ته مشوره څه ده او کنه افغانستان کې کار نشته که کار شته دوی څه وکړي چې واقعا ځان د کار پیدا کړي
زما په ان او زما فکر باندې زه مخکې دوه خبرې حکومت بر تر ازم ستاسو جواب ته لکه څنګه ورور هم ویل یو کلچر دی یو قانون دی زه فکر کوم چې په څومره مسکو اکثر اروپا تر ډیرو مملکتونو پورې مونږ ګرځېدل شو قانون مطابق باید زمونږ افغانان ژوند تیر کړي ولی خو خپل فرهنګ او کلچر باید یاد ونه باسي اکثر خارجان یا خارجي ملکونو کې چې افغانان ژوند کوي دا غوی د افغانستان د کلچر نه او د دوی د فرهنګ نه خوند اخلي نو دا یو خبره ده چې کلچر او قانون باید فرق ورکو او دا د هغه کلچر او د فرهنګ سره مونږ بزه فکر کوم چې مونږه بهتر دی راځم بیرته تاسو سوال ته زما په نظر باندې په 13 شل کلو کې ډیر زیات مشکلات چې واغه بی امنی و په افغانستان کې او د پخوا کې د فساد مطلق هغه ابيخي او تر رسیدلې او د اختطاف مسائل په ډیرو ادارو کې خو زه فکر کوم لکه څنګه چې اوس یو د اسلامي امارت یا طالبانو حکومت ته چې د نن هم کانفرنس په کابل کې په د باندې باسونه وشو چې اولین د اسلامي امارت یا خصوصا طالبانو حکومت د بیکاری د چیلنج سره مخ دی او د څنګه کول شي د کار زمينه برابر کی یوازې په مادن او په ایکسپورت باندې نش کول چې موږ خلکو ته کار پیدا کوو اقتصادي لحاظ به تر دی خو موږ د پر مهمه هغه چې په هغه پروژو باندې په هغه فابریکو باندې کار وکړو چې د ځوانانو لپاره په افغانستان کې کار پیدا شي چې د کې تقریبا 40% مخکې مالی و چې د مالی وزارت اعلان وکړ چې دا به 2% کیږي هغه چې د فساد لپاره به بعض زیات مشکلات تقریبا وو
صفای وخت مکم ده وخت مکم ده
لګ راځم لنډه کرازم وو وشت مادي دوی اعلان کړی د اقتصادي یا خصوصا د سرمایه گذاری د تشویق حمایت په خاطر باندې کداغه عملی شي او جنگ ران شي او زه فکر کوم چې یو څه په رسمیت او پیژندل شي د بانکونو مشکل حل شي زموږ فریز پیسې را خوش شي او افغانان بیرته لکه څنګه چې به وس روان دي اکثرا د دوی لپاره افغانستان کې خزمینه برابر
صفې سب کپلند کې دارته وي ځوان ته مو مشوره څه ده یعنی تاسو مخکې تخصصي کارګران ته اشاره وکړه په دغه برخه کې وای یو ځوان څنګه کولای شي کار پیدا کړي
ګوري په دې فکر باندې چې په افغانستان کې په نړۍ کې موږ ډیر مثالونه لرو ال تلاش لکه څنګه چې اورور چې 1500 ډالر ورته ورکې 300 دغه مصرف یا قرن د خپل فامیل غمور او پلار چې هر مشدوی ته زنګونه وایي سوال کوي مریض دی ما کور کې مشکل دی 100 ډالر ورته نشرا لګلې په افغانستان کې کلک همت وکي کیدل شي چې په کاروبار دوی د لپاره پیدا شي په کډ مثبت فکر د افغانستان د لپاره دوی وکي کدل ته دوی لز در افغاني واخلي 15 زر افغاني واخلي 40 زر افغاني واخلي دا 500 اروپאי او امریکای د دغه
د لپاره دا مننه مننه صفای سب کور مودان شکیب صفای تاسو د مرزم لند روستي خپل خبره ته وکړې ډیر لند چې دغه وخت لرو
تنه مورم
میرا باندې ساس روستي خبره او روزبانانو ته مو اساس پیغام څه ده
ځوانانو ته مو د افغانستان خصوصا د افغانستان ځوانانو ته مې یوازې نه خبرې داري چې لومړی خو د قاچاقي لارو راتګ نه مخنیوي وکړي او دوم تاسو چې کوم په کوم کارون لپاره ترکیه ته راځي او ترکیه کې دا کار کوي دا په افغانستان کې هم تاسو کوي شي نو دغه پیسې لپاره ترکیه ته خپل ځواني په سین ملاو کوي یعنی دې لپاره ترکیه ته مرځي یوازې نه خبرې ممداد یو له دولت او حکومت باندې زور واچوي چې تاسو ته د کار زمينه مساعده کی
مننه کور ودان ژوندې وسی په ترکیه کې مشت افغان صدوګر عبد الله جبار صفای د ترکیه پیو پانتون کې د ډاکټر محسن محمد امین عبد الرحیم زیو په ترکیه کې میشت افغان کډوال شکیب اسافینه چې د ماستری محصل و مدنه چې په خبرونه کې مو سره ملتیا وکړه. له تاسو قدر من اوریدونکو هم نړۍ منله. تر بلې خبرونه ښه چاري.
وینځنه په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي.